وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نو وړاندې کوي.
سلام. په فایل کې په مخکې د خبرونو سرټکو ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. د کندوز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبان ویلي وو چې د ستر صلیب نړیواله کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډېر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي د ټلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډېر ژر پیل شي.
اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي. پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې شپږویشت وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوي وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. تندر قولي اردو وایي د غزنی ولایت په وغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان دي، او همداراز د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 5,500,000 بیرلو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د اوسني صدراعظم یوسف جاهد، دوو پخوانیو صدراعظمانو، یوه پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو 19 کاندیدانو له منځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخواني ولسمشر بی جی قائد سپسی له مړینې وروسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیه او رایو په ګټلو بریالی نشي، نو انتخابات دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بند دي. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې یې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورکړی.
و طالبان هم آدرس گم کردن در یه چکلی گاهی به مسکو میرن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت په اړه د سار بنسټونو اندېښنې څه دي؟
زموږ اندېښنه جدي د ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کېږي چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و، او اوس دغه رقم 90 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شان د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان جمهوری ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغې ډلې د سولې ادرس ورکړه. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅکله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې
د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله تېروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوري ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ قائد ترامپ راجب
د افغانستان د وضعیت په تړاو د ښاغلي ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی ټرمپ تېره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د یو امریکایي سرتېري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یوه ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهېږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سوله ییز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هېواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنا دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او حوالې لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید زهیر ملې په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه
د تلی تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومیټریک دستګاوې، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاه های بایومیټریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیل ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رادیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوزم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون پدی اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمه ته چې حل ته نامنی در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 3,920 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
به هم د ټاکنو موضوع، د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه اچونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د څارنې شمېر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي. دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سرسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لورې تایید شوی چې په 2920 مرکزونو کې انتخابات شونی دي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو په رانږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله به لکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړې، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,942 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویره شته چې د دغو مرکزونو شمېر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زر درې سوه نه بیا 15 کسو 15 سوه کسو اوس دا 4,900 تقریبا کسو ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ به بیا څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکزو ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سرسریوالی د دغه محاسبي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2000 نه د زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,942 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 3,350 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 3,350 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي چې خود پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
من نکوه چې ازادي راډیو ته غوږی است. دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ. پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په دې اړه به نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه واورو.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوندو ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژند پاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوی او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سل شپږ اتیا مرکزونه لرو او اته سوه پنځه دېرش محلونه لرو چې کابو پنځه زره درې سوه دوه اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمارل کېږي او په خوست کې کابو دوه نیم لکه رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې ښځینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید زنانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو رسکه هم د دې ګډون ضرور دی ځکه کشر تخیندې په مختلفو پوزیشنونو کې لکورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به مرسته مسه شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډیر ضرور دی.
د خوز په ځینو سیمو کې د نام نه یو غوښ موجود دی. د سیمو څخه یو هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده د هغلته د مزغوره په لیسه کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
مننه کوم چې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پانو کې په فیسبوک، ټویټر، انستګرام کې هم مندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او دوی تر اوسه پورې درې سوه کورنیو ته اړینې مرستې ویشلې دي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. بلدا به نور حال له اجمل آرین نه واورو.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دوه تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غمه نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې دی آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ شو خپل سیمو ته زمه را روان ده او یخنی ده ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مهاجرون خو ډېر ستونزو سره مخ دي. د تېر جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجرون ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حداقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئلین غړیتوب لري، سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او متضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندوز ته را ورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندوز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغې جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییزې اردو د جوړولو د چارو د چټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولولی یو ښه نتیجه ورکولی سي چې بېلګه یې د غزنی قرهباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالی راسي.
انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییزې اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بېکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځایه ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شیانو ته لاره پیدا کوي، خالي اړېده ده چې دوی هلته یو مصروفیت دی ورته. په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په عین زمین کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي، هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکي درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې 4 پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوي. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني او چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوعی په سم دستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوی چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې 40 کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اگست میاشت پر 15 د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوی دوی ونه توانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د وی خځې د وژنې د پاکستان د تورونو په اړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره یاست.